تازه خبری پشتو با شماست.
مننه سحر جان، تاسو ستړي مې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د وخت په افغانستان کې د ماسپخیم څلور بجې سوې. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته ځي. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د شمالي کوریا دولتي رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمي. د پارلیس په اورلی هوایي ډګر څخه نن یک شنبه الوتنې بیرته عادي حالات وګرځېدې. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد د ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی اروي حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. او د ایرلند د کرکټ ملي ټیم د ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. صلاح الدین ربانی نن یوې خبری ناستې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سربېله ځینو چارواکو سره وګوري. د سفر پر مهال به د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون سربیره د ملګرو ملتونو له عمومي منشي او یو شمېر امریکایي چارواکو او ځینو سناتورانو سره هم وکړم. که څه هم ښاغلی رباني په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ناسته کله ترسره کیږي، خو دی نن دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی اروي حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. ښاغلی مسلمی ار چننې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، ویل چې د سولې د عالی شورا د مشر په ټاکل کېدو به د سولې بهیر ګړندی شي.
موږ هم غږ دا وکړو چې د سولې د عالی شورا لپاره یو مناسب رئیس حکومت پیدا کړي او د افغانستان د خلکو په اکثریت نظریاتو سیاسي قشر په تایید باندې او ملت ته وړاندې کړي تر څو د سولې پروسه لا ګړندۍ شي.
د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې د افغانستان د ارګ مڼې ویلي و د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره د مناسب کس پر ټاکنې کار روان دی. د پیر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته چې شاوخوا یو میاشت کېږي د سولې عالي شورا مشر نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅې کوي چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هوایي لارې فعال کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان اقجو نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په همدې موخه هند ته سفر کوي څو له نږدې له هندي چارواکو سره په دې مسلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي، خو افغان چارواکي وایي له دې مسلې ډېر تاوان د افغانستان په نسبت پاکستان ته رسېدلی دی. او وروستی کورنۍ خبر، د ایرلینډ د کرکټ ملي ټیم د ورځنیو لوبو دریم لوبه له افغانستان څخه وګټله. افغانستان د نننۍ لوبې په چای اټاس وګټه او لومړی د بیټ کولو پریکړه وکړه. افغان ټیم د اتو لوبغاړو په سوځیدو په 500 اورونو کې ایرلند ټیم ته د 215 شپېتو منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو وکړه شول چې په تسل وختم اور کې هدف پوره کړي. تر دې وړاندې افغانستان د ورځنیو لوبو دوه سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
ترکیه وی امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمنی کې د ټول پښتنې په درشل کې بلا غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې شای د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات سي یو میاشت وروسته وسی. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین نن د سی ان ان له ترکیه څنګه سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړي. په جرمنی کې د بلې غونډې پلانول شای د انقره او برلین ترمنځ کړکیچ زیات کړي. کالین پر جرمنی چارواکو انتخاب وکړ چې ولې په خپل خاوره کې د کوردستان د کارګر د ممنوع گوند یا پی کی کی یوې مظاهرې ته اجازه ورکړه. شاوخوا ډیر زره کورت پلو مظاهره چانو د جرمنی په فرانکفورت کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغې ټول پښتنې پر ضد مظاهره وکړه چې پر اساس یې ولسمشر ته پراخ صلاحیت ورکول کیږي. د مظاهرې برخوالی بریوان بوزجالی رویټرز اژانس ته وویل.
Also erstens Freiheit für Öcalan.
در هر سمخی مونږ د پیکیکې ګوند سیاستوال او جلان ورپسې د مظلومو کوردانو آزادی غواړو. البته مونږ د اردوغان او دغه د ټول پښتنې پر ضد خپل غږ اوچتوو او سخت مخالفت یې کوو چې په پام کې ده په اپریل میاشت کې وشي.
او جلان د پیکیکی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند مشر دی چې په ترکیه کې بندي دی. له جرمني او هالند سره د ترکیې ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې دواړو هیوادونو د ترکیې وزیرانو ته اجازه ورنکړې چې هلته د میشتو کوردانو غونډو ته وینا وکړي. ترکیې چارواکي هڅه کوي هغې ټول پوښتنې ته چې راتلونکي میاشت په ترکیه کې کیږي په بهر کې هم د میشتو کوردانو ملاتړ جلب کړي. د پاریس له اورلی هوایی ډګر څخه نن یکشنبه الوتنه بیرته عادي حالت ته وګرځېدې. پرون د یو وسلول کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د اظهاراتو سبب سوه. د فرانسې چارواکي وایي حمله کوونکي 9 کلن زید بن بلقاسم د یوې ښځینه سرتیری سره ته وسله ونیوله او ویل چې غواړي د الله لپاره مړ سي. حمله کوونکي وروسته د دوو نورو سرتیرو په ډزو ووژل سو. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون ویل د حمله کوونکي درې خپلوان نیول سوي.
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite,
دریکاسان چې د بریټکون کې پلار اورور او د ترزوی دی نیول شوې دي. د بریټکون کې د ترزوی چې شپږ دیرش کلن دی په خپل د پولیسو دفتر تر راغلی او ویلی دی چې یو شپه مخکې له مشکوک کس سره کتلی دی.
د فرانسې خبری اجنس په حواله د تروریزم ضد څیړونکو د بلقاسم پلار نن خوشی کړ، خو د هغه ورور او د تره زوی لا هم په توقیف کې ساتلی دي. تر حملې وروسته له اورلی هوایي ډګره الوتنې د څو ساعتونو لپاره وځنډېدې. د شمالي کوریا دولتي رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمویه. د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون دا د خپل هیواد توغندیو په صنعت کې یو نوی پایل بللی دی. د شمالي کوریا لخوا نن د دې ازموینې اعلان په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره په کتنه بوخت دی. د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون د دې ازموینې اعلان نن یکشنبه وسو.
یو بله معجزه وشوه. زمون دفاعي ساینس پوهان او تخنیکاران اتوانېدل داسې یو انجن ډیزاین او جوړ کړي چې په لوړه کچه د باور وړ دی.
د شمالي کوریا دولتي اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د راکټ د دغه انجن د ازموینې څارنه کوله. تر دې ازموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې سیمه ییز کړکیچ خطرناک حد ته رسېدلی دی. متخصصان وایي دا به شایي د لرې واټنه میزایلو لپاره د یو ډول نوي انجن ازموینه وي. او د مسکو شار چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی لخوا پلان سوې به اجازه ورنه کړه. په هغه بیان کې چې ناوالنی نن یکشنبه پر خپل ویبسایټ خپور کړی، د شار یو مقام ویلي دغه پلان سوې لاریون د ټرافیک جریان ته خنډ پېښوي، ملکیتونه زیانمنوي او د ځایي اوسیدونکو حقونه تر پښو لاندې کوي. انټرپاکس خبري اژانس د مسکو د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ولادیمیر چرنیکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه لاریون ته د اجازه نه ورکولو فیصله نهایي ده. وسم سهرګل امیرزای د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حرارت وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه به 18 ډیګري ته چلور. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه به 22 ډیګري ته. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه به 23 ډیګري نه. په غزنی کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 22.0. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه به 21.4. په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 19.9. په جلال آباد کې به بیا اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 23.2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه به 21.1. او په ګردیز کې به بیا اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 10.0. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به ایالات متحده امریکا سفر دارند.
افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسیې هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي.
پر دې خبرې شوې دي چې د ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي، البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور ولې تخنیکي همکاري هغه به د روسیې د کمپنۍ.
د بدخشان ولایت پولیسو وایي د واورو ورېدلو د مخالفانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو مخه نیولې ده. کتر پیر سره ملتیا وکړی ده او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړیو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ. صلاح الدین ربانی نن د خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمیر لوړپوړي چارواکو سره هم لید کاته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وای تر هغې چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملی ګامونه پورته نسی دا ډول ناستې به کومه خاصه نتیجه ورنه کړي. نور حل د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې امریکا ته د سفر پر مهال به د دغه هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو او د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم ناستې ولري.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای
د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر لرم. دا دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
و مقامات ایالات متحده امریکا و شماری از اعضای کانګرس این کشور دیدارهای داشته باشند.
خغلی ربانی ویل چې د افغانستان لپاره ستره ننګونه تروریستي فعالیتونه او تروریستان دي چې ځالې له افغانستان څخه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون سمو د وړاندې ویلیو چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مقدماتي پلان طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس ویلیو چې دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د یو شمېر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په دغو راپورونو کې راغلي چې داعش ډله اوسمهال د یو شمېر شمالي ولایتونو په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې د راتلونکي پسرلي لپاره ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د داشن غونډو او کنفرانسونو په عملی اقدام ټینګار کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټواسی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي تر څو د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه ورکړي.
دغه ناستې یوازې تر خبرو پورې محدوده پاتې چې خبرې وشي ولاړ شي او بیا په هغه باندې پاتې وي مقابل عملی ڈبل واقعی مثلا افغانستان اقتصادی مرستی وقتی سے افغانستان وہ کولا سی مقابل کی
خغله کټوازه وای تر کومه چې د نړۍ هیوادونه په رښتینه عملی توګه د داعش او نورو تروریستي ډلو د منځوړل لپاره ګامونه ونخلي د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسیې هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې او موافقه سوې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې د ملي امنیت سلاکار مسکو ته د سفر پر مهال له روسي چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې دننه د روسي هلیکپټرو د ترمیم د ګډ ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې. انټرفاکس خبري اژانس د افغان حکومت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې کابل د داسې یو ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې او د روسي هلیکپټرو د جوړولو د کمپنیو پلان ته انتظار کوي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا ورکشاپ به د افغانستان حکومت جوړوي، خو دی وایي چې د روسي هلیکپټرو کمپنۍ به یې تخنیکی چارې ترسره کوي.
موږ د افغانستان د پاوز په لیکو کې لسګونه روسي تیاری کارو، چې لوجستیکي او جنګي د دوی د ترمیم لپاره هو په دې ملاقات کې چې ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال سره درلود پر دې خبرې شوې دي چې دې ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي. البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور ویولې تخنیکی همکاري چې مثلا د جواز او لایسنس ورکول دي هغه به د روسیې د کمپنۍ وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف او نورو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. خغلی غورزنګ وایي د ملي امنیت د سلاکار له سفر مخکې د افغانستان د دفاع وزارت پلاو روسیې ته سفر کړی او په دې اړه یې له روسي چارواکو سره مفصل تخنیکی بحثونه کړي دي.
مخکې د دې سفر څخه هم د افغانستان د دفاع وزارت تخنیکی هیئتونه روسیې ته تللي وو او په جزئیاتو هلته په دې بحث شوی. دا بحث هغه بحثونه یې د ما طبعا موږ د خپلو هغو تجهیزاتو د ترمیم لپاره چې روسي حق لري دغسې ورکشاپ ته ضرورت لرو او په دې ملاقات کې هم پرې باندې خبرې شوي دي.
په پخوانیو رژیمونو کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د بګرام په هوایي اډه کې د روسي وسلو او تجهیزاتو د ترمیم یو لوی ورکشاپ درلود، خو د شوروي اتحاد له پرزیدو لنډه موده وروسته چې د افغانستان حکومت هم د مجاهدینو لخوا نسکور شو، د افغانستان پاوز له خپلو ټولو امکاناتو او تجهیزاتو سره له منځه ولاړ. پر 2000 لومړی کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته د افغانستان پاوز تر ډیره په امریکایي وسلو سنبال شو، خو روسي هلیکوپټر او کلاشنکوف لا هم په تیرو 15 کلونو کې د افغان پاوز د تجهیزاتو مهمه برخه پاتې شوه. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو وویل افغان پاوز ته به د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې د پیرلو لګښتې امریکا او ناټو ورکاوه امریکایي هلیکوپټر ورکړي. خغلی اتمر له انټرفاکس خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د یو هیواد پر ځای د بل هیواد تجهیزات غوړه نه غني، بلکې غواړي هم له امریکایي هلیکوپټرو او هم له روسي اغو کار واخلي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزي پونه کې
د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې ځینې سیمې چارواکي وای دولتي ځواکونه په روان ژمي کې ونتوانېدل چې مخالفین مات کړي، خو د پوځي چارو ځینې شنن کې دا ډول څرګندونې غیر منطقي ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم سګ ژمي افغان امنیتي ځواکونه ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ښه موقع وه، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمه ییز مسؤلین وایي چې وسلوال مخالفین په دغه موسم کې په بشپړه توګه ونه ځپل شول. د بدخشان ولایت امنیه قماندان غلام سخی غفوري وایي ټاکل شوی د مخالفینو د ځپلو لپاره د دغه ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي، خو د واورو د ورېدو او یخنۍ له امله وځنډېدل. خاغلی غفوری د یک شنبه پورز آزادی راډیو ته وویل دغه عملیات به ډیر ژر پیل او د وردوج او یمګان ولسوالۍ به د حکومت لاس ته ورشي.
روانی یخنۍ او د واورې ورېدلو د عملیاتو د پرمختګ مخه نیولې ده. موږ په ژمي کې ورته عملیات لرل، خو د واورې د ورېدلو له امله ونتوانېدو چې په عملیاتو کې ښه بریالیتوب ولرو. زموږ ویره په دې کې ده چې که عملیات وکړو او د ژمنیو عملیاتو په څیر لاسته راوړنې ونه لرو، موږ هڅه کوو چې زیاتې ستونزې پېښې نه شي.
خو آیا د هوا سړخت د پوځي عملیاتو مخه نیسي؟ د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانی په اړه وایي
دا ډیره غیر منطقي ده چې ووایي ډیرو اورښتونو او واورو زموږ د عملیاتو مخه ونیوله، حال دا چې د واورو اورښت کولی شي د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي او د ځمکې او هوا له لارې ښه وپېژندل شي.
بدخشان ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې پروت دی او له چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د دغه ولایت سیمیز چارواکی وای چې د یمګان او وردوج ولسوالۍ له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری آزادی راډیو ته وویل د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني تورریستان هم په دغو ولسوالیو کې موجود دي او حکومت پر ځپلو بریالی شوی نه دی. وسلوالو مخالفینو ویلي چې سربیره پر دغو ولسوالیو دوی د بدخشان ولایت د جرم، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې هم فعال دي. بلخوا د کندوز او بغلان له ولایتونو څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې طالبان په ژمي کې په دغو ولایتونو کې ځپل شوي نه دي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی آزادی راډیو ته وویل یوازې مرکز او د ولسوالیو مرکزونه د دولت په واک کې دي او د ده په خبره طالبان د دغه ولایت پر 50% خاوره واکمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په روان ژمي کې امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات کړي او ډیر ژر به په بدخشان ولایت کې هم ستر عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
پلان لرو او تصمیم نیول شوی په هغه ځینو کې چې ګواښ پورته او دښمن پکې موجود دی هغه به له دښمن څخه پاک شي.
ښاغلی وزیری وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د هوا سړښت د عملیاتو د سستۍ لامل شوی خو د ده په خبره د داعش د ډلې په ګډون یې مخالفینو ته تلفات اړولی دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر بنای نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
افغان چارواکي وایي چې له مستهلک څخه د ملاتړ د قانون په نافذېدو سره به تر ډیره د موادو د کیفیت په اړه شکایتونه له منځه ولاړ سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د قانون څلور میاشتې وړاندې وروستی شوی خو د تر راتلونکو لسو ورځو به اجرایي بڼه غورده کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د وري میاشتې لاتمې نیټې له مستهلکینو یا مصرف کوونکو څخه د ملاتړ وروستی شوی قانون د اجرا وړ دی. د یاد وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال محمد قربان حقجو د یکشنبه پورس په کابل کې د مستهلکینو د حقونو د نړیوالې ورځې نمانځ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې قانون له پلي کېدو سره به په بازارونو کې څارنه ډېره او باکیفیته سوداګري به پراختیا ومومي.
کالاها و خدماتی که برای مردم آسیب میرسانند
دی وی دلتا سوداگریستو که او یزین خدمات خلقو ته زیان رسوی او یاده چې غیر سالم رقابت موجود ده. خو پوړاندې کومه اداره نو چې دا ټول کارونه وڅاري قانون عملی او سرغړون کې جریمه کړي. خلنه کمرغان نن مونږ د دې قانون شاهدان یو. نوموړی وایي د دې قانون له مخې له بهره واردېدونکي او یا په هیواد کې تولیدونکي ټول توکي څارل کیږي او د مصرف کوونکو شکایت به هم په وخت رسیدنه وشي. د قانون د لړم د میاشتې په 15 نیټه په څلور فصلونو او 500 مادو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شوی دی. د سوداګرۍ وزارت وایي دا اقدام د افغانستان په بازارونو کې د بې کیفیته او تاریخ تېره توکو په سوداګرۍ کې د سالم رقابت د رامنځته کېدو چاپېریال او روغتیا ساتنې پر وړاندې مهم و چې ورسره به تر ډیره د مصرف کوونکو حقوق خوندي شي. دا وزارت وایي چې د یاد قانون د پلي کېدو په هدف به له بېلابېلو وزارتونو څخه یو ګډ کمیسیون هم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې تر ډیره خلک د پیر او پلور پر مهال له خپلو حقونو څخه نه دي خبر. له دې ډلې یې محمد سرور وایي چې د قانون له نافذېدو سره باید خلکو ته هم عامه پوهاوی ورکړل شي چې له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې شکایت کولی شي. دی وایي موږ نه یوازې د قانون موجودیت اړتیا ګڼو بلکې په کتاب کې د هغو شتون هم زموږ درد نشي دوا کولی. اړتیا د دې ده چې قانون عملي شي او ټولې اړوندې ادارې د هغې په پیاوړتیا کار وکړي. زه په دې باور یم چې که قانون نه وي زیات خلک له خپلو مهمو حقونو څخه بې برخې کیږي. په داسې حال کې چې دوی د اخیستونکو توکو په اړه د معلوماتو د لرلو حق لري. د مستهلکینو ورځ له 1993 کال راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې نمانځل کیږي خو د مستهلکینو څخه د ملاتړ د ادارې په باور په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې ورځ یې نمانځل کیږي او یا ورته د ځانګړي شوي قانون پر اجرا ټینګار کیږي. ښاغلی سرور وایي په ټوله کې د مستهلکینو یا مصرف کوونکو حقونو ته پاملرنه د اقتصاد بازار غني کوي او سوداګري د نظم، شفافیت او سلامتیا په لوري بیایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د هلمند والی وای ډیر ژر به په دغه ولادت کې لوی پوځي عملیات پیل کړی او له لاس وتل سیمه به بیرته لوستلو طالبانو ونیسي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تاهی له هلمند څخه راکوي.
د هلمند والی وای د کوکنارو پراخ کروندې د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتر پرانستې پوله د نامنیو لوی عمل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولول ژمه د نورو ځواکونو د بیروزونې او تجهیز تر څنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخ پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې وکال کې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاتې شوي دي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند ټول افغانستان د عوایل د دښمن سره مساوي ده. کاغه د کوکنارو د کښت نه دي، کاغه د مواد مخدر د قاچاق نه دي، او کاغه د موږ د ملي شتمنیو معادن او قانون نه دي. هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو پنځلسو کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوې.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلونو نیوکه وکړه. وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ شوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. والی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنوی له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. د وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
یوه بله لویه ستونزه د دې نامنیو دا د چې متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تیرو کلو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې په اړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزی حکومت نه وغواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو. ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9.5% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 9.5%
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لاله وړاندې په نادلي کې عملیات پیل شوي دي، او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول شوي دي. خو بې ځایه شوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او نورې د ګریشک او نادلي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره ژر به د وسلوالو لول کې وایستل سي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ ځوان ورزشکاران له افغان حکومت غواړي چې د دوی لپاره په خپلو سیمو کې د لوبو او سپورت زمینی برابرې کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو ځوانان وایي چې د کرکټ له لوبي سره مینه لري او په وزګار وختونو کې تمرینونه کوي، خو د سپورت میدانونه او نور تخنیکی وسایل نه لري. دوی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ د کرکټ د لسو ټیمونو ترمنځ د هغو سیالیو په پای کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې له 15 ورځو راهیسې د سپیر د سرحدي ولسوالۍ د سور کښ په نوم د یو لوی کلي سره نږدې د غرونو په لمن کې جوړ شوی وو. د ټورنمنټ مالی او تخنیکی چارې چې په سویل خطی زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان پر غاړه وي، د یاد سازمان مشر یونس آهنګر د کرکټ د دې سیالیو په باب وویل.
ټورنمنټ موږ د
سپیر په وسواله کې د سور کاخ په کلی کې نیولای وو. ان شاء الله چې په راتلونکو نورو وختونو کې به موږ همدغه پروګرامونه په ټولو بخشونو کې هم کرکټ کې په فوټبال کې په کراټه کې خوښ ټولو ولسوالۍ ته وغځوو.
د خوست د لرو پرتو سیمو ځوان ورزشکاران کله یې خو دا ډول پروګرامونه ګټور بولي، بل لوري ته د افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د په اطرافي سیمو کې ورزشي میدانونه جوړ شي. په سپیرې ولسوالۍ کې د کرکټ د سیالیو یو تن لوبغاړی وایي:
زه زمرای د توپان ټیم کپتان او موږ ډېر زنه خوا کې چې موږ ته داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی، موږ ته د میدان جوړ شي، موږ میدان نشتن دی، موږ سه همکاري نه شوي د ورزش په اکلا.
یو بل تن ورزشکار هم خپل غوښتنې په دې ډول وړاندې کوي:
نو مې نیمه لړنګ دی فوټبال ټیم لوبغاړی ما، مون خل دی کرکټ ډېر علاقه مند دی او کرکټ سره ډېره مینه لري، پاینده کوم غوړو چې مونږ ته یې خپل میدان جوړ کړی دی، میدان څه خپل وینه داس مغه میدان دی، گزارې میدان دی، به د کرکټ کوم تخنیکي وسایل دی دغه مرسته سره وکړي.
په خوست کې د کرکټ فدراسیون مشر سید عالم یاد سیالۍ لیدې قبله ګټورې او با اهمیته وښوده چې د خوست د ویلرې پرتې سیمې ځوانو استعدادونو تبارز ته پکې زمینه برابره شوه.
د هدف دا و چې د ولسوالیو کوم پاتې کسان چې دي استعداد ولري دی نشي کولای چې معلوم شي، نو دی په خاطر د ولسوالۍ ټورنمنټ په لاره اچولو وکوي چې ډېر استعدادونه شته په ولسوالیو کې، او موږ کوشش به دا وي چې نور ټورنمنټونه هم دغه شی په لاره واچوو تر څو نور هم استعدادونه منځته راشي.
د یادونې ورده په خوست کې دا مهال په لسګونو زره ځوانان رزمي او غیر رزمي ورزشونه کوي چې د کتونکو په وینا د ورزشي لوبغالو، سپورتي وسایلو او مسلکي روزونکو کمښت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده.
دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي حکومت باید ژر تر ژره د سولې عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. د ایرلاین د کرکټ ملي ټیم د یو ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. افغانستان تیرې دوې لوبې ګټلې دي. ترکیه وایي امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمني کې د ټول پښتنې په درشل کې بل غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي یو میاشت وروسته وسی. د پاریس له اورلی هوایي ډګر څخه نن یک شنبه الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځېدې. پرون د یو وسلوال کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د احضاراتو سبب شوه. د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غشتلی انجن وازمایه. او د مسکو شار چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی لخوا پلان سوې وه اجازه ورنه کړه.
اوس هم سهرګل امیرزای سپورتي خبرونه اوروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 سیالۍ کې له ایرلند لوبډلې ماته ومنله. افغانستان په دغو سیالیو کې لومړی توپهنه پیل کړه او ایرلند لوبډلې ته په 500 کې د ټول بغاړو په سوځېدو 215 منډې هدف وټاکه. چې ایرلند لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف پوره او لوبه یې وګټله. افغانستان تر اوسه په روان سیریز کې له ایرلند لوبډلې 3 او 250 سیالۍ ګټلې چې بل 500 سیالۍ به یې د را روانې چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د مزار ستوري په نامه د نجونو د فوټبال لوبډلې د بلخ د خزینه فوټبال په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ په 8مه د نجونو د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ ورځ د امپراتور او د مزار ستوري لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتې او د مزار ستوري لوبډلې وکړه شول چې د امپراتور لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماته ورکړي. د دغو سیالیو هدف د نجونو د فوټبال پرمختګ یاد شوی. او د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله نن قرغزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف قرغزستان ته ولاړه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به د قرغزستان له 5 لوبډلو سره سیالي ترسره کړي او په خبره یې چې دغه سیالۍ نن پیل شوې. په دغو سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړو یو روزونکي او یو هیئت ګډون کړی دی. لمالتیا مو مننه.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي په دې وروستیو کې د 500 میلیونو افغانۍ پارزخ نه درس به خونځي ترمیم او بیا د غول سوي دي. دوی د کارونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسمی څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایتي شورا په دې ولایت کې د خونځو د ودانوي د بیا رغونې کار څخه راضي نه دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د یو شمیر خونځو د بیا رغونې بهیر کار بې کیفیته بولي او وایي ولایتي شورا باید له دې بهیر څخه نظارت کړی وای، خو د پوهنې ریاست پرته له دې چې دوی په جریان کې پرېږدي دغه ښوونځي پرانیستلي دي. د ولایتي شورا یو تن غړي صفي الله میری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دونی ما پیش ما شخصا خود ما بودم با یک وکیل عبدالبصیر قادری بود در این بخش معرف حیات بودم.
موږ مسئولیت لرو چې د پوهنې ریاست له کارونو څخه لیدنه وکړو، خو د پوهنې ریاست چارواکو پرته له دې چې موږ خبر کړي ښوونځي بیا رغولي او پرانیستي دي، او موږ د حضرت علي شیرخان او فاطمه الزهرا ښوونځیو څخه لیدنه وکړه، خو دغه ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي او په کارونو کې ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
اگه براتان بگم که هیچ بارسازی صورت نگرفته یا هم شاید مبالغه نباشه.
ښاغلی امیری زیاتوي چې تر اوسه څو ورځې د دغو ښوونځیو له پرانیستلو څخه تیریږي، خو هغه ځایونه چې ترمیم شوي دي بیرته د تخریب په حال کې دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا منشي زرګل عالمي هم وایي چې د ښوونځیو د بیا رغونې او ترمیم په نوم په دې ولایت کې ډېرې پیسې لګول شوي دي، خو ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي.
او چیزی که تا فرگوشاهی با پیسې بسیار گزافی آمده بود در ورق،
دغه ښوونځي د ژمنې سره سم د قرارداد کوونکي لخوا نه دي رغول شوي او ډېرې برخې د بیا ړنګېدو په حال کې دي. موږ په دې فکر کې وو چې دغه ښوونځي به په اساسي او معیاري ډول بیرته ورغول شي، خو بدبختانه دغه ښوونځي ډېر په ټیټ کیفیت ترمیم او بیا رغول شوي دي او ترمیم شوي ځایونه یې بیرته د ورانېدو په حال کې.
سه ماه پخانه شده در حال غلطیدن هستند، پایینهایش هم همچنین، بالاهایش هم همچنین.
بلخوا د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي وایي چې قراردادي شرکت دوی ته د شپږ میاشت لپاره ضمانت ورکړی، همدارنګ یو مقدار روپۍ له دوی سره د تضمین په ډول پریښي دي، او که چیرې د ښوونځیو د بیا رغونې کار د قناعت وړ نه وي نو دوی دغه پیسې بیرته شرکت ته نه ورکوي.
در هر جایی که کار بود یا اشتباه می باشه، این تو نیست که خدا نخواسته ما در چشم کسی خواب زده باشیم. ما انجینر
په هر ځای کې په کارونو کې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې وي. که د ښوونځیو په کارونو کې موږ نیمګړتیاوې وګورو، هغه بیرته په قراردادي شرکت باندې رغوو، ځکه موږ روپۍ ورکړي دي. او زه تاسو ته ډاډ درکوم که چیرې قراردادي شرکت د خپل کارونه په ښه توګه ترسره نه کړي نو موږ هغوی ته پیسې نه ورکوو. د کندز د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د دې ولایت په کچه د 9 سبا به ښوونځیو ودانۍ چې د جګړو پر مهال زیانمنه شوې وې بیرته بیا رغول شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له جرمني او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره د ترکیې لانجه روانه ده، د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکي تر ټول پوښتنې مخکې په جرمني کې د ترکیې د حکومت د وزیرانو لپاره د یوې بلې احتمالي غونډې د تنظیمولو خبر ورکوي. پر جرمني د ترکیې د انتقادونو په ترڅ کې د ترکیې د ولسمشر ویان دا هیواد یو ځل بیا د دوی په وینا د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کلن د یکشنبې په ورځ د ترکیې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل په ترکیه کې د اپریل په 14مه د ریفرندوم له ترسره کېدو مخکې ښایي په جرمني کې د ترکیې د وزیرانو لپاره یوه بله غونډه تنظیم شي. دغه اقدام به د انقرې او برلین ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. کلن مخکې پر جرمني انتقاد کړی و چې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی ته چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی اجازه ورکړي چې په جرمني کې لاریونونه ترسره کړي. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې په یوه لاریون کې شاوخوا 10,000 کردانو ګډون کړی و او د هغه ریفرندوم په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه تر ډیره زیاتوي. د مظاهرې یوې برخوالې بیروان بوزجالی رویترز آژانس ته وویل:
Also erstens Freiheit für Öcalan.
در هر سمخ که منگ در پیکی که گوند سیاستوال اوچالان ورپسی در مظلوم و کردان و اصادی وارو. البته منگ در اردوغان او داغه در طولپختن پرزید خپل غک اوچته و او سخت مخالفت یه کهو چی پا پاهم که در پا اپریل میاشت کی وشین.
د ترکیې د ولسمشر ویان دغه راز جرمني په امریکا کې میشت د ترکیې د هغه جلاوطنه مذهبي مشر د شبکې په ملاتړ تورنه کړه چې انقره د تیر کال په جولای میاشت کې د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح او تنظیمونکي بولی. کلین ابراهیم وویل د جرمنی د بهرنیو استخباراتو د ادارې د مشر برونو کاهل وروستۍ څرګندونې د دې یو بل ثبوت دی چې جرمني د فیتو په نوم د فتح الله ګولن د شبکې چې انقره یې تروریستي ډله بولي ملاتړ کوي. کاهل له جرمني دیر شپیګل مجلې سره په یوه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه ویلي چې انقرې ونه شو کړی چې په پوځي ناکامه کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي، خو د ترکیې د ولسمشر ویان زیاته کړه چې دا د هغو اسنادو او شواهدو د بې اعتباره کولو یوه هڅه ده چې دوی جرمني ته د ګولن د شبکې په اړه ورکړی دي. له جرمنی او هالند سره د ترکیې ډیپلوماټیکې لفظي شخړې وروسته له هغې راپورته شو چې دواړو هیوادونو ترک وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې له هیواده بهر ترکانو ته په غونډو کې ویناوي وکړي او دلیل یې هم امنیتي اندېښنې یادې کړې دي. د ترکیې ولسمشر د جرمني کړو وړو نازیانو ته ورته بللي او په بوسنیا کې د 1995 کال د سربرینیڅا د ډلې وژنې ملامتي پر هالند اچولې ده. ترکیه دغه راز د مارچ په 18 ګواښ وکړ چې 15,000 کډوال به پریږدي چې اروپایي اتحادیې ته ننوځي او هم د هغه تړون د لغوه کېدو خبرداری ورکړ چې تیر کال له بروکسل سره د دغه اتحادیې غړو هیوادونو ته د کډوالو د مخنیوي په هدف لاسلیک کړی دی. په جرمني کې د ترک ټبرو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې تقریبا نیمایي د ترکیې په ریفرندوم کې د ګډون مستحق دي. د ترکیې ولسمشر دی وینا چې په اروپا کې له میشتو ترکانو یې غوښتي دي چې د ده په وینا د بې عدالتیو په ځواب کې د لږ تر لږه 15 اولادونه ولري. د جرمني ملت پال چې د دوه ګوني تابعیت د له منځه وړلو غوښتونکي دي لا په غوسه کړي دي.
اوس هم واره رسیدلې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان امیرزی چمتو کړی، په دې هیله چې ستاسو کوم ورک عزیز پکې پیدا شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا امنیت تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 1 یاو 5. تاسو موږ اغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته مزابل ولایت کې ما ته معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د فارسي زبانه او پښتو نه ده زده. ډېره وخت یو دوه کاله خو زه خبر یم زه دلې ده د زابل کې، زه به پاک لزه معلومات لرم. که څوک د په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه به معلومات ورکړم. 0 5 بیا تکرارم 0 5 5 5 5 5 د ولایت زابل، زما نوم محمد ابراهیم ده. خدای دې په نامه حق له معلومات زل رمه خدای سلام.
بل ګران ورور له روزګانه تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاک له معلومات لري، خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ته پیغام ته زما زه یو مالک چې د روزګان ولایت جراوت سیمه دی، یار محمد نمیز او د سلیم احمد اکا زوی د پاک له معلومات لرمه. د ازادي رادیو ته خیلی کوم چې زما پیغام نشه. ما تلیفون نمبر 0 5 5 5 3 3 2 2.
ګرانو دوستانو، یو ګران ورور په نامه دی حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویل دی چې د میر عالم او محمد عالم په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ تستای سره په تماس یم. ما دا غوښتنه د ور لا تور مورا چې دوا جزان د ویلمن ولایت د مرجه ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ سال سره اړیکه نیولې چې د میرالم ما د عالم پښتنه کول. زما سره دا و په اړه معلومات ته کتا سو دا و شماره ما ته یو ځل تکرار کوي او یا زما شماره ورته ورکړي. دا غوښتنې معلومات په ځواب کوم. والسلام.
کڅوګ د میر عالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور اجید لغاته دی زنګ وای. بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی. د ګران ورور ویل دی چې د څو مود مخ کې د سمی الله پاک له یو معلومات خبرې کړی و چې په جړې ولسوالۍ کې دغه شخص بندي ده، او د ګران ورور وای چې اوریدونکې د ته تلیفون نکوي، لطفا د دوی کورنۍ حالت ورشي او په ولسوالۍ کې د پښتنه وکړي اتمن به معلومات وکړي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زهیر پرلا عرفان د کندهار سره مرکز سره خبرې کوم. هغه د سمی الله چې ما درته وتی ته ویل دي چې هغه د زابل ولایت او چې درې دکان درلود چې جړی ولسوالۍ کې بندې دي. نو وس نور خو ما خالي هغه معلومات ورکې، نو خپل ورسې هرکه معلومات سره وکې، نور خو زه معلومات نه پلرم. یوزما ملګری په هغه ځای کې بندي و، هغه راتول شي د رقم بانکي د رقم کشر دی ول ساتل سکاله تعلیم کړی دی. دا کوم خلک چې ورتلای نه سي او ماته ټلیفون راکړي، بیا معنا ټلیفون ما څه ما چی شو واسه کیږي. الله تعالی چې ول سوال ته وایس کومندان ته وایس خپل خبر وته وکي یا بل ځای وستاب سره برابر کړي. ټلیفون را وایس ته ورځ د لا بجام را د شپې مر کړي د ورځې مر کړي د ورځې شاو ګر یو دا خو یو څنګهل کې بل څه کینو دا وسنګ کې ساده مرده خدای تعالی وکړ او څنګه راکم مثبت جوړ.
ټلیفوني پیغام واورت. بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نویل دي چې د یو ځوان هلک پاک له معلومات لري، خو دغه په نوم نه پیږي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان د میدان د ولایت مارکی کې یو کله د لوګر د ولایت مارکی کې نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دای له کوره خپسوي تقریبا د 2.5-3 کال به کېږي. دا یو د 15-16 کال عمر بلري. نو کدي هر چا یې هر څوک پیژني کوم خپل خپلوان لري، نو د مهرباني له مخې پلان شماره اړیکو نیسي به معلومات وته. د ټلیفون شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 3 3 9 شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 3 3 9 نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا څه بده شماره جاری کوي. سلام.
ټلیفوني پیغام واورید. وس دا سه یو ټلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نامه د خلیل زنګ وهلې دی او ویلې دی چې خپل کورنۍ څخه ورک شوې دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ما سلامونه د ازادي راډیو ته ورسېږي. تدوینه چې کیږي چې ورکه مې مانو خجل دی بس ما کری باندی گزور که من ما کری باندی بس ما تو ما زرنگ رو ایمانه ویش میرا پیدا کرده سی پر آویا ناکیا آویا یو سلوش گیت کرد خداش میرا که ما تو رنگوی زور که من بس بعد شاوجی کور زور سوالی که در جه نفر سرناسیم بس خداش میرا که ما تو رنگوی
تاسل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په اکله اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او معلومات لري. د همدغو ټلیفونونو په ترڅ کې یو ګران ورور بسم الله له کندهار زنګ وهلی دی. هوای چې د ده زوی ګلالی نومیږي او د ده په اکله په ازادي راډیو کې کوم ټلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې ټلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور په اکله چې ګلالی لومیږي دوه ټلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي. راځي چې دواړه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه بسم الله له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالی نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. اوس یې ټلیفون ازادي راډیو ته کړی دی. یو میاشت کېږي چې اوس دغه لمبر که د ازادي راډیو په دغه سره موږ ته راورسېږي، بله به موږ دا سړی پیدا کړو. یو جان مننه.
بل السلام علیکم. د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما نوم محمد قایر دی. د بسم الله زی ورک دی نو ګلالی نومیږي په میدان په جنګ کې ورک شوی دی. نو په پلچرخي کې دی د زنګ په ازادي راډیو کې والی وو. نو زما قریبان را خبر کړي نو موږ ته لمبر نه دی را معلوم یا درک را معلوم دی. موږ ته درک معلوم چې دغه زما لمبر دی 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. یو ګران ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې هغه شخص چې محمد الله نومیده د آزادی رادیو له لارې پیدا شو. دغه ګران ورور له موږ څخه مننه کړې ده او ویل دی چې نور د ده ته څوک زنګ نه وهي او دغه پیغام دې هم نه خپرېږي. د ده پیغام خپرو ځکه چې اوریدونکي واوري چې د آزادی رادیو له لارې هر کله داسې کسان پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ورکسو عزیزانو په خپرونه کې یو اعلان کړی وو. هغه ټلیفون شمیره مې پر ټلیفون شمیره یې وپېژني. د ټلیفون شمیره یې ده 0　　 ۱۰۰ ۱۰۰۰ دغه اعلان ما کړی دی. هلته ما ویل دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی. دغه هلک پیدا شو، هغه قریبان یې پیدا شو ستاسو د راډیو د لارې. دغه اعلان نور مه نشروي.
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی وو. هغه شخص ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو، هغه ته د تلیفون کړی دی، خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه ګلالی د جنګل ترانزیسټر تلیفون کوم. کوم سړی چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړی دی، هغه سړی چې خپل لمبر خلاص کړي یا چې ماته بیرته تلیفون سم راوکړي د کوم ځای چې د خبرې کول یا هغه چې بیرته زما سره رابطه ونیسي وسلام، یا چې خپل تلیفون خلاص کړي.
تاسو له ازادي راډیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی است. یو ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي، د هغه پاک له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خبر شوی وو. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي، ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی.
یو ساعت مخکې ما د ازادي راډیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په حق له
معلومات ورکړل چې جمعه خان میر د زابل ولایت د ځای چوپان ولسوالۍ د جموزو له کلی دی. چا ازادي راډیو ته زنګ راوه چې دا جمعه خان په حق له موږ معلومات لرو. دا جمعه خان زما ماما دی، دا ما ماما دی، ما څو درې څلور وارې ما د ازادي راډیو ته ما میسج راستول دي، غږیز پیغام راستول دي، خو رسیدلې نه دی، دا غسوي نه دی، خو رسوي نه دی. وزه ازادي راډیو له کارکون څخه دا هیله لرم چې دا زما اعلان خپور کړي چا کوم شخص ودته معلومات ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي، هغه نمبر دا سره موږ تماس ونیسو. کچېلې هغه نه پر موږ غاوري په دوه نمبرو دي موږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اته اتیا شپږ پنځه پنځه سوه یو دېرس، صفر اویا اته اته پنځه شپږ پنځه درې یو، او بل نمبر صفر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس، صفر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه. والسلام، مننه، به احترام د ازادي راډیو کارکوونکي.
ورو راځي خوشامند ولسوالۍ کې د دغه زابل ولایت د شوفان ولایت په مهاله وو نو اوس نن موږ راځیر د جمعه خان په نامه یو نفر دی ورک ته ولا ساتل سکاله تقریبا شل کال کیږي چې دا څنګه تسوا ولا ما ښه نمبر هم اوس یې د ټلیفون نمبر یې هغه دراشه د جانسل ولسوالۍ ته نک نظر نیو هغه ما د جانسل ولسوالۍ کې دا بخیر دي کلی یما د دراسي هغه د مخبط فلاسور څنګه سړای دا کورنګ سړای دا څو اصل څور له کاله څنګه له کاله دلته خپو دلته په یو زیارت کې دا چې خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره د تماس ونی سره د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سنزا چلو وا او دوا شپا اتا اتا دا شمره د لما سره اړیکه ونیسي زه به دغه د جبه خان پاک معلومات ورکړم او کدل تراز خپل سره د مخرب ورته وخیم په لاس کې ورکړم د زابل د ولایت ته د چوپان دی ولسوالۍ ده. السلام علیکم.
او په پای کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی، خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې دی ځوان پاکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت ناګان کلی سره ورغندا ولسوالۍ د ناګان کلی سره خبرې کوم. د ته ځوان دی، یو پنځه کال به کې چې شپې ورځې سبا کوي. دا غایل من شي وځم کو په لمن کې دي نو چار څوک دوستان دغه نوم شکر دي چار څوک دوستان کری باندې خدا تي په مشایز مستر اړه کوي چې بربر دای رول
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پروگرام وخت هم نمره وو په دې لږ چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
زما جانوی او یالا الله ټول ورکی وی الله الله زمشکار دیوا